خواهم بود. افغان سیب میربانی اوکی
ملانه خیر روزی شفق سیب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د محل په افغانستان کې 8 بجې سوی دی. بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلم. د تخنیک چارې رامین کاکړ مخ کې وړي. و باورې چې ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی سړین ته ټاکل سوی پلاوی خپل لمړنۍ موندنې اعلان کړي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د افغانستان په جنوب ختیز ولایتونو کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکا کې څه باندې یو نیم سل طالبانو ته د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبلا وخت. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی له دندې لرې کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی رسنیو ته په استول سوي پیغام کې کڅه هم د دغه هوکړې نیټه نه د مشخصه کړي، خو ویل دي چې په لویو سیاسي مسایلو جوړجاړی سوی
په خاطر حل چالشای سیاسي موجود.
هغه وای د اوسنوي سیاسي لانجو د حل لپاره افغان حکومت ډیر هڅې کړي. موږ په دې برخه کې پرمختګونه هم لرو. ټاکل سوي سیاسي هوکړه ډیر ژر لاسلیک سي. پلوی سیاسی مسائل و تفاهم سوی
بزرگ سیاسی تفاهم صورت گرفته.
بلوری تا پرون د عبدالله د ټیم پلویانو وویل چې ممکن د همدې اونۍ تر پایا له ارګ سره سیاسي تړون لاسلیک سي. د ښاغلي عبدالله ټیم ویلي هوکړه تر ډیره په واک کې د دوی د سیاسي مشارکت په اړه ده، خو ارګ تر اوسه د شونې هوکړې جزئیات نه دي شریک کړي. د لوګر سیمه چارواکي وای طالبانو د عیناکو مسکان ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې 8 افغان سرتیري وژلي او 15 نور ټپیان کړي. د لوګر د والی ویان دیدار احمد لونګ پرون ازادي رادیو ته وویل کله چې کومکي سرتیري سیمه ته نږدې سول د هغوی موټر هم پر مین ور برابر سوی.
تیره شپه طالب وسلوالو محمد اغه ولسوالۍ ته اړوند د عیناکو لرغونې سیمې پر یو شمېر امنیتي پوستو برید کړی چې د دغه برید پر مهال 8 تنه سرتیري شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان.
د لوګر د مس عیناکان پر پوستو برید د لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم وسلوالو طالبانو په دې پوستو بریدونه کړي او ګڼه مرګ ژوبلې اړولې. د افغانستان په جنوب ختیځ کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکا کې څه باندې یو نیم سل طالبانو ته د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبلا وخت. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو د مطبوعاتو مسؤل امل مهمان رسنیو ته ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالات څخه یرغلیز حالات واوښتل.
تیرو څلورشتو ساعتونو کې ویلي سو چې په پکتیا او پکتیکا کې 155 تنه وسلوالو ترهګرو ته مرګ ژوبلا وخت ده. چې د دې جملې څخه په پکتیا کې په احمد ابا مچلغو زرمت ډنډ پټان جانخیلو او زازیو کې 30 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 48 تنه نورې ټپیان شوي. په پکتیکا ولایت کې 40 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي.
طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. تیرونی کابل او ننګرهار کې له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر اعلان وکړ چې ځواکونه یې یرغلیز حالات خپلوي. له دې سره طالبانو هم له خپل اړخه د جګړو د شدت ګواښ کړی. تاسو ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی سټیف لینک له دندې لرې کړ. ویل کیږي چې لینک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو په اړه یوه څېړنه کوله. ټرمپ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ویلي نور په سټیف لینک باور نسی کولای او د دیر شورزو په ترڅ کې هغه له دندې لرې کوي. دیموکراتان وای د لینک لرې کول د مایک پامپیو په اړه د وی چړنې تر سره کولو ته خبرګون دي. دوی وای دا چړنې د هغه شک په اړه واچول کیږي پامپیو له واکه نه وړه ګټه اخیسته. د امریکا د استادو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ویلي دا کار یو ظالمانه اقدام دی او د دوی په خبره ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د توفادار د بهرنۍ چارو وزیر له ځواب ورکولو څخه خوندې کړي. په جرمنی کې د دریم ځل لپاره سلګونه کسان راټول شول او د دولت لخوا د لګول سویو بندیزونو په وړاندې اعتراض وکړ. جرمنی دغه بندیزونه د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. په جرمنی کې د کرونا وایرس له کبله د مړینې کچه د دغه هیواد د ګاونډیو په پرتله کمه ده او یوه اندازه محدودیتونه هم نرم سوي. له دې سره سره پرون شنبه پلازمینې برلین کې سلګونه کسانو مظاهره وکړه او د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه یې وکړه. نږدې زر پولیس ګمارل سوي وو چې مظاهره چیان وڅاري چې د ټولنیز واټن اصول مراد کړي. د جرمني په جنوبي ښار منشن کې هم لسګونه زره کسانو د مظاهرې هوډ کړی وو، خو د واټن د مراتولو لپاره یوازې زرو هغو ته د مظاهرې اجازه او ورکړل سوه. او د اوکرین د پارلمان مشر وای له دغه هیواد سره د کریمیا ټاپوزمې بیرته یو ځای کولو یو ټاکنی او سخت بهیر دی. دیمیتری رازموکوف پرون د ازادي راډیو له اوکرایني څانګې سره په خبرو کې وویل دا یو سخت او ټاکنای بهیر د خو په ورته وخت کې نسی کولای چې دا موضوع د خپل کار له محدودیت څخه بهر کړو. د روزمکوف خبره اوکرين د کریمیا د موضوع حل تجمن ده. مسکو په 2014 میلادي کال کې ورسته تر دی چې د تور سمندر ستراتیژیکي سیمې ونیولې، کریمیا ټاپوزمه له روسیې سره یو ځای کړه او په اوکرين کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. تر اوسه د اوکرين په ختیځ کې دی جګړې دیار لزره کسان وژلې. د خبرونو پای خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم ولولي وړاندې په خبرونه کې اوري شي. ایران کې له افغان کارګرو سره د شوی زور زیاتی چړنې ته ټاکل شوی پلاوی خپل لومړنی موندنه اعلان کړي. د امریکا حکومت ویل دي چې د جولای میاشتې تر 15مې به په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر 8600 تر کموي. له دې سره به د جګړې په لاره کوم لوري ته کاګاسي
دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار ورکړي، دوی باید په طالبانو باندې فشار ورکړي.
د پهنتون استاد نجیب آزادو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل طالبان له داعش سره په همکارۍ ای تورنوي. د دې یو ساته پښتو خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګه او حقیقت څه دی ونس پروګرامونه هم لرو. کتر پیر سره ملتیا وکړي دا یو شعر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی چړنې ته ټاکل سوي پلاوی خپل لومړنۍ موندنې اعلان کړې. دغه پلاتون کې پلاوی موندلې چې د افغانستان او ایران ګډې پولې ته نږدې د زور زیاتی وروستۍ پیښه کې 12 افغان کارګر وژل سوي او 18 یې لا درک دي. پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د خپلو چړنو او روانو پلاتونو جزئیات شریک کړل. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورته.
په ایران کې له افغان کارګرو سره د شوی تاوتریخوالي په لټون کې پلاوی وایي د پیخي اړوند ټول اسناد، شواهد، ویډیوګانې او انځورونه یې له تخنیکی، مسلکی او حقوقي پلوه ارزولي او ایرانی چارواکو سره یې شریک کړي دي. د غپلاوی پرون شنبل افغان ولسمشر او یو شمیر نور لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس لاره خپل لمړنۍ موندنه شریک کړي. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې د پلاوی د مشر محمد حمید تهماسی په حواله راغلی د پیخه کې د شامل شپږ څلوېښتو کارګرو له ډلې 12 تنه وژل شوي، 18 ورک دي او 18 تنه نور ژغورل شوي دي. د پیخي قربانیان ټول د هرات او فاریاب ولایت اوسیدونکي بلل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلی چې پلاوی لا هم په خپل پلټنو بوخت دی او له ایراني چارواکو سره یې په دې اړه لیدکاته هم دوام لري. د پلاوی مشر ښاغلی تهماسی ویلي هر کله چې موندنې بشپړې شي بشپړ راپور به د ملي امنیت شورا له لارې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پلاوی د لومړنی راپور له اوریدو وروسته ویلي حکومت به یې ایران ته د تګ راتک شرایط لا اصولي او قانوني کړي او هیله یې ښودلې چې داسې پیښې به بیا نه تکرارېږي. د پلاتون کې پلاوی او ارک ترمنز جوړه شوې ویډیوي غونډه کې د قربانیانو د کورنۍ او استادو هم برخه درلوده. د ارک په خبر پاڼه کې د قربانیانو د کورنۍ په حواله راغلی چې پیښه باید په بنسټیز ډول وڅېړل شي او عاملونو سره یې په نړیواله محکمه کې حساب کتاب وشي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په ایران کې اوبو ته د هغو افغان کارګرو د اچولو راپورونه خپاره شول چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته اوښتي وو. کله چې پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه هرات ته ورسېدل او د ازادي راډیو په ګډون نورو رسنیو د قربانیانو له کورنیو سره خبرې وکړې، نو د پیښې په اړه د حکومت دریز تند شو. ولسمشری ماڼۍ دا زور زیاتی وحشیانه عمل وباله او د پیښې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ یې ورکړ. ارګ د قربانیانو له کورنیو سره د مالی مرستو او دغه راز د ځمکو د ویش ژمنه هم وکړه چې د هرات د چارواکو په وینا د ځمکو قبالې کورنیو ته سپارلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا حکومت ویلی دی چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې تر 15مې به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8600 تر کم کړي. نورحال د فرشتي جلالزی پر راپور کې
د امریکا حکومت ویلی چې د جولای د میاشتې تر 15مې بعد افغانستان د نن د خپلو عسکرو شمیر 8600 تر کم کړي او 15 لوی پوځي اډې به بندي کړي. تر راتلونکي پسرلی به ټول امریکایي او نور بهرني عسکر له افغانستانه وځي. لدې سره به لکه څنګه چې ټاکل سوی د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. خوایې جګړه به پای ته ورسیږي؟ د مسلې هته د امریکا په کانګرس کې یو شمېر استازي اندېښمن کړي چې په افغانستان کې لا هم د سولې لپاره خبرې نه دي پیل شوي، خو د عسکرو د وتلو بهیر روان دی. د بیلګې په ډول په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند استازي لیس چینی چې د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړي همدا ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې پوځي او استخباراتي حضور ولري ترڅو د دې په وینا افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو او د هغوی د افغانو همکارانو لپاره پر داسې ځای بدل نشي چې له هغه ځایه بیا پر امریکا حمله وشي. لیس چینی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو وتل به جګړه ختمه نه کړي، بلکې تروریستانو ته به برای ورپه برخه کړي. په واشنگټن کې یو شمېر سیاسي څېړونکي هم ورته اندېښنه څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست د لومړی دورې په انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې و چې امریکایي عسکر به کورته ستانه کړي. کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه، امریکایي چارواکو وویل چې د افغانستان د سولې پر لور یو ستر ګام واخیستل شو. خو ځینې سیاسي څېړونکي موافقې ته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د لارې په توګه ګوري، نه د سولې د تړون په توګه. په واشنگټن کې سیاسي څیړونکو بل روجو ازادي رادیو ته وایي چې د امریکا او طالبانو موافقه په افغانستان کې له سولې سره مرسته نشي کولای. سره لدی چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره به ارتباط پرې کوي، په واشنگټن کې له دیموکراسي د دفاع د نړیوال مرکز د څیړونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان به تر هغو له جګړې لاس وانخلي چې اسلامي امارت بیا جوړ کړي.
There was nothing in there that stated the Taliban had to join in with an Afghan government or anything like that. All the only thing that it said was that Afghanistan would conduct some type of negotiation.
بلکې دومره پکې راغلی چې له افغان حکومت سره به یو ډول مذاکرې کوي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د مارچ په لسمه به د سولې لپاره د افغانانو خبري پیل شي. خو د خبرو درک لانه دی معلوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د جمعې په ورځ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د وینېټې پر ټاکلو بحث کیږي. خلیزاد د جمعې په ورځ ویلي چې دا به ډېره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، خو هغه کومه ځانګړې نیټه نه ده یاده کړې. په موافقه کې دا هم ویل شوی چې طالبان به تشدد کموي. سره له دې چې طالبانو منلی و چې تشدد به کموي، لا هم بریدونه او خونړۍ چاودنې دوام لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حمله بندوي کومه خبره نه ده شوې. خو وسوالو طالبانو په ګردیز کې د ورستۍ حمله مسؤلیت واخیست چې د ګردیز د ملکی روغتون د ډاکترانو په وینا زیات شمېر ملکی خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي وو. په کابل کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې سره لدی چې د امریکا او طالبانو د موافقه لوی برخه د هغوی په ګټه ده، خو طالبانو یې حتی هغه وړه برخه چې د تشدد د کمیدو پړه ده نه ده عملي کړې. نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویلي
دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار ورکړي، دوی به د طالبانو باندې فشار ورکړي، ځکه طالبانو سره په قطر کې دوی توافق کړی دی او دغه توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده دا ده که څه هم ټولې مادې نورې ټولې مادې طالبانو او د امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه هم ځینې سوې ده چې دوی په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان دخوا توافق مات شوی دی، نو متحده ایالاتونو ته پکار ده چغه طالبان باندې فشار راولي.
د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په دوحه کې لاسلیک شو، د افغانستان حکومت نو شامل شوی. نو آیا دا موافقه د جدي مذاکرو نتیجه وه؟ کله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مناسبې پلمې برابرول وو؟ په دې اړه په امریکا کې د کولمبیا پوهنتون د نړیوالو او عامه اړیکو استاد سټیفن بایدل واشنگتن پوسټ ته ویلي چې دای ګمان کوي چې د سوال دوهمه برخه به سموي. سټیفن بایدل په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د سلاکار په توګه کار کړی دی. هغه ویلي موږ تقریبا د هیڅ په بدل کې ټول امتیازات ورکړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بوسنیا په پلازمینه کې زرګونه کسانو پرون هغ د هغو مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ چې د نازی جرمنیانو د کرویش یا پلویانو په ملاتړ جوړ سوي وو. په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنیانو د ملاتړ مراسم هر کال د اتریش په بیلبور ښار کې هم جوړیږي، خو سږکال د کورونا وبا له ویرې دا مراسم لغوه شول. د بوسنیا هرزګوینا او کرویش یا کاتولیکو کلیساو بیا له بندیزونو سره سره دغه مراسم ولمانځل. په دې اړه د اسدالله الدین راپور ته پام وکړئ.
پرون د می په شپاړسمه د بوسنیا په پلازمینه ساریوا ښار کې زرګونه کسانو د غلطه د ترسره شوو مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ. مذهبي مراسم په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د کروشایي پلویانو په ملاتړ او د دغه جګړې په پای کې د کمونیستي جنګیالیو لخوا د ملکیانو د وژنې په ویر جوړ شوی وو. د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا د کاتولیک کلیسا ولخوا دغه مراسم د ساریوا ښار په لویه کلیسا کې داسې مهال تر سره شول چې دغه ښار کې د کورونا د خپرېدو له ویرې بندیز لګیدلی. دا مذهبي مراسم هم محدود وو او یوازې شلو کسانو ته اجازه ورکول شوې وه چې ګډون پکې وکړي. خو له دغه کلیسا بیا 200 متره لرې زرګونه کسانو د یادو مذهبي مراسمو په غبرګون کې اعتراض وکړ او سړکونه یې بند کړل. هر کال په می میاشت کې په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنانو د ملاتړ یاد غونډې او مذهبي مراسم د اتریش په جنوبی ښار بیلبورګ کې جوړیږي، خو سږ کال اتریش د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله دا مراسم لغوه کړل. د دې پر ځای د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا کاتولیکو کلیساو د دې مراسمو لمانځلو ته مټې بډ وهلې. د بوسنیا لوی مسیحي مشر یا کشیش او د دغو مراسمو تنظیمونکي وینکو پولیچ د دوی د مراسمو پر ضد شوی اعتراض رد کړی او ویلي دي چې دوی د قربانیانو روح ته دعا کوي. په بوسنیا کې د امریکا سفارت د مراسمو له تنظیمونکو غوښتي چې له پخوانیو لفاظیو او په تاریخ له بیا نظر غوښتنې تیر شي. په بوسنیا کې د اسرائیل سفارت بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی اسرائیل په کلکه دریږي او د هغو هڅو په اړه غږ اوچتوي چې په تاریخ د بیا نظر کولو په پلوي کیږي. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د کروشیا خپلواک دولت بوسنیا او د سربیا ځینې برخې وې. دغه دولت د نازی جرمنانو ملاتړ له ځان سره درلود. هغه مهال د استاشا په نوم انقلابي خوځښت سلګونه زره هغه سربیایان، یهودیان او کروشیایان ووژل چې د نازی جرمني په خلاف وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ تورنوي. د دغې ادارې ویان جاوید فیصل تېره ورځ خبریالانو ته وویل طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او دوی کله هم د یو بل پر ضد فعالیت نه دی کړی، خو طالبان دا ادعا ردوي. تفصیل له ناجی ساپی څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې فعالیت کوي چیرې چې طالبان نام نه کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او مستقیما یې له حملو سره مرسته کړې ده. خغلی فیصل وایي طالبان او داعش مشترکاً فعالیت کوي او د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، خو له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسله والې ډلې ترسره کړي دي. خغلی خلیزاد خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سره یو ځای شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي. خو افغان حکومت وایي طالبانو د سولې هوکړې د نه عملي کولو او تاوتریخوالي په زیاتولو سره دغه پروسه ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره خونړۍ وه او په کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا کې په بېلابېلو بریدونو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له بلې خوا د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین بیا له آزاد راډیو سره په خبرو کې داعش سره د طالبانو اړیکې رد کړې او ویل چې د داعش لوړپوړي مشران افغان حکومت نیولي او له هغو سره دي. د افغانستان د امنیت شورا ویان دغه شان ویل چې طالبانو هم تېره اونۍ په اکثر ولایتونو کې حملې ترسره کړې چې نږدې سل ملکیاري وژلي او له 200 زیاتې ټپیان کړي دي. افغان ځواکونه د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لسلیک وروسته په دفاعي حالت کې وو. طالبانو هم ویلي وو یوازې په هغو سیمو کې بریدونه کوي چې دوی ورته ګواښ متوجه وي، خو تېره اونۍ کله چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پرلپسې وسله وال بریدونه وشول، ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت نه تاروزی حالت ته ستنه شي.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
په کندهار کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر په پام کې نیول سوي. نورحال د صادق رښتینی پر راپور کې
په کندهار ښار کې د هدفي وژنو او غلچکي بریدونو د مخنیوي لپاره پر هغو لارو د امنیتي ځواکونو څار ډیر وی چې ولسوالۍ له کندهار ښار سره نښلوي. له موټر سایکلونو څخه ګټه اخیستنه د کندهار ښار او ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره تر ټولو ښه او اسانه ترانسپورتي وسیله ده. خو داسې معلومیږي چې پولیس د غلچکي او هدفي وژنو په برخه کې د موټرو په پرتله پر هغو کسانو ډیر شک کوي چې پر موټر سایکلونو تګ راتګ کوي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د روژې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه په کندهار ښار کې په افسر ډول د ورځې له یو څخه تر دوو پورې غلچکي بریدونه او هدفي وژنې ترسره سوي. د ترور په دغه پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس سرتیري په نښه کیږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او پرې ریاسانی له سیمې تښتي او پولیس یې په نیولو کې پاتې راځي. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي او مدني فعالان د ترور یا هدفي وژنو پر زیاتې دوه اندیشنه شي او وایي چې امنیتي ادارې له سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوي نسی کولای.
نن موبین امنیت په کندهار کې ډېر خراب دی، اوس پلان ده ترونم ډېر سوي چې خلک ګره داسې چار سړي ته وګوره څوک چې وایي یو غم ورته پیښ دی، نو سرګردانی ډېره ده. باید حکومت څخه موږ دغه غټ خواهش دی چې په کندهار ښار کې امنیت ټینګ کړي. اوس ته چکې رښتیام امنیت ډېر ښه خوندور و، موږ به د ښار کې په ډاډه زړه ګرځېدل. اوس ته باور وکړه چې موږ د کندهار ښار داسې د ماښام د لمانځه څخه وروسته موږ خپل له کوره څخه نه سو وتل، څه خطر باندې چې امنیت خراب دی، امنیتي ستونزې دي.
حوزه خرابه شوې ده، وړمه ورځ یوولس تروره سوي دي په کندهار، یعنې یوولس تروره ډېر دي چې زما خپل په دې کې یو زما یو ډېر ټینګ ملګری مې دی، اوس یې اکثر مشکاره کوم. ما په فیسبوک یو پوسټ هم کړی، امیر مالی و رحمت الله خان د کلي اردو، نو وړمه ورځ یې په شهادت رسولې دي، نو ډېره مې سخته خوا به باز. حکومت باید په دې کې جدي اقدامات وکړي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت قومندانۍ چارواکي هم مني چې د روژې په میاشت کې د ترور پیښې زیاتې سوي. د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر پیښو عاملین نیول سوي او وژل سوي دي.
په کندهار کې چې کوم الچکې بر تر سره سوي دي، د هغه عاملین نیول سوي دي او وژل سوي دي. تاسو د تیر ماښام او د نن سهار شهیدان یاست چې تیر ماښام هم د کندهار په لسم حوزه کې دو غلچه که بریدگورو لاسی بومن هده اوزه نظام کراول تور غرزولی ول چه بیاد پلیس پا وقت سر اکدام وکی او دواره اوشتل در منزه یوردل او هم دارنگ نن سر پا اول اوزه کم یو غلچه که بریدگر نغشتل چه او سره ترور که پلیس پر وقت مخوانی ول او غلچه که بریدگر زخمی سو و ترسیدی او توپنچه د پلیس لاس ته ورغلل.
په کندهار کې په تیرو اتلس کلونو کې د ترور په پیښو کې په زرګونه قومي مشران، دولتي کارکونکي، امنیتي او استخباراتي سرتیري وژل سوي. د ترور د دغه ډول پیښو مسولیت تر ډیره وسلوالو طالبانو منلی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د نورستان د کامدیش او برګمټال ولسوالیو ته د سړکونو د جوړولو کارونه پیل سوي. نور حال د رحل انوري پر راپور کې.
کامدیش او برګمټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لری پرتی ولسوالی دي چې تر اوسه لا هم د سړک د نشټوالي په وجه د مرکز پارون څخه جلا پرتی دي، خو اوس حکومتي مسولین وایي چې دواړو ختیځ ولسوالیو ته یې له مرکز پارون څخه د پپړوک لارې د سړک غځولو کارونه پیل کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د نوي سړک جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نورستان د کامدیش او برګمټال ولسوالۍ نخلون کې سړک چې موږ ورته پپړوک سړک وایو، هغه باندې عملا کار شروع دي او د شوراګانو د طریق نه دغه پروژه مخ ته وړل کیږي. په دې سړک باندې مجموعا 200 میلیون افغانۍ لګښت راځي او دا به هم ان شاء الله اوله برخه چې 28 کیلومتر دی دا به سکل تکمیل شي ان شاء الله. ولی 25 یا 28 کیلومتر نور ته ضرورت لرو چې د کمدیش برګمټال عمومي لارې سره یو ځای شي.
د کامدیش او برګمټال اوسیدونکو بای اوس مهال د سرک د نشټوالي په وجه غنو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره ک چوک لیاد ولسوالي مرکز پارون او یا هم لپارون کامدیش او برګمټال تزي لومړی به د کونړ په دوه درو کې اوګدي لارې وهي او بیا به خپل سیمو ته داخليږي، او ک د پپړوک سرک جوړ شي نو ډیر مزل به لند او زر به خپل منزل ته رسیږي. دوتنه وای
محمد یحیا د نورستان اوسیدونکو، زه په خپل پپړو ته تلې ما درې ورځ درې شپې په لار کې کړې دي، دومره وګ دلاره ده. موږ خوشاله یو چې شرقي نورستان مرکزی نورستان سره وسلیږي، دا داسې نزدیک دی چې بیخي کې سړې په دوه ساعتو کې موږ برګمټال ته او کمدیش ولسوالۍ ته رسیدلی شو.
چې ته مرکز نورستان ته راځي پارون ته د برګمټال نه کمدیش ته راځي، کمدیش نه بیا بریکوډ، بریکوډ نه بیا کونړ، کونړ نه بیا پیج درې، پیج نه بیا نورستان ته داخلي. تقریبا 200 300 کیلومتر دوی ته کوي، نو کدا سرک جوړ شي نو ډیر سہولت به دوی ته برابر شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنې ولایت ته چې د خپل غریز موقعیت لامل په درې ولوی برخو وشل شوی او د سرکونو د نشټوالي په وجه درې واړه برخي له یو بل جلا پرتی دي، خو اوس هڅې پیل شوي چې ختیځ او لویدیز نورستان د مرکزی نورستان سره د سرکونو په وسیله ونخلول شي.
د لشکرګا شهر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچن ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.